भले फ्रेश जनता सुस्तरी में शे افغانستان کې د سهار اته بجې شوې په دې خبرونه کې به واورې چې د تاجکستان د چارواکو د ادعا چې له افغانستان د اسلامي دولت ډلې یادایش ورغلو وسلوالو د دې هېواد پر یوې امنیتي پوستې حمله کړې د منځنۍ آسیا د امنیت په اړه جدي اندېښنې راپارولې دي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د فاریاب چارواکي د دې ولایت په دولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د نوي تصفیوي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. ټاکل شوی نن په ازبکستان کې د افغانستان پر وضعیت په یوې غونډه کې خبرې وشي. ایران وایي د فردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیمو د غني کولو پروسه رسمن پیل کړې ده. د خبرونو تفصیل. د فاریاب په دولسوالیو کې پوځي عملیات پیل شوي دي. 209 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی امپرون د دغو عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل
عملیات نیروهای امنیتی تحت نام قیام
ده قیام په نوم د پوځي عملیات 209 شاهین قول اردو د قماندان په مشرۍ د فاریاب په قرغان او قرم قل ولسوالیو کې پیل شول. رضایی وویل د امنیتي ځواکونو په لومړنۍ نښته کې درې وسلوال طالبان وژل شوي او د هغوی یو شمېر وسلې او مهمات هم افغان ځواکونو ضبط کړي دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی نن په ازبکستان کې د افغانستان پر وضعیت په یوې غونډه کې خبرې وشي. د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت د ادارې مشران نن په تاشکند کې غونډه کوي. دا خبر د روسي دولتي خبري آژانس تاس د ازبکستان د ملي امنیت د ادارې په حواله ورکړی. د ازبکستان د ملي امنیت ادارې په یو بیان کې ویلي دا غونډه به د نړیوال تروریزم پر ضد د پیاوړې مبارزې لپاره د همکاریو پر زیاتولو تمرکز وکړي. په بیان کې د غرض ویل شوی چې د افغانستان پر حالاتو له دې اړخه چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو پر امنیت څه اغیز کولی شي په دې غونډه کې بحث کیږي. د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د سازمان د تروریزم ضد مرکز به د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه یو بیان هم خپور کړي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د تاجکستان چارواکو پرون ادعا وکړه چې د وسلوالو یوې ډلې چې له افغانستانه راوختي او په اسلامي دولت ډلې یا داعش پورې تړلې ول د دې هیواد پر یوې سرحدي پوستې حمله وکړه. د افغانستان حکومت د تاجکستان د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. داعش ډلې هم د حملې مسؤلیت تر اوسه نه دی اخیستی. د ویست انډیز د کرکټ لوبډلې پرون د 500 اوورونو په نړیواله مسابقه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. دواړو لوبډلو د 500 اوورونو 40 اوورونو او ټیسټ میچ سیالۍ لړۍ پرون پیل کړه. په دې لړۍ کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لومړۍ ماته ده. د افغانستان او ویست انډیز لوبډلې به د 500 اوورونو دوه نور سیالۍ هم وکړي. دوهمه 500 اوور سیالۍ د شنبې په ورځ ده. د کرکټ د سیالیو دا لړۍ د هند په لکنهو ښار کې روانه ده. ایران وایي د فوردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیمو د غني کولو پروسه رسمن پیل کړې. تهران په دې اقدام سره د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون له تعهداتو یو بل ګام په شا شو. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې نن وختي په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې وویل چې په فوردو کې د یورانیمو د غني کولو او تولید پروسه پیل شوه. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي ایران باید ټول هغه اقدامات چې د روان میلادي کال د جولای له میاشتې راهیسې کړي لغوه کړي. هایکو ماس ایران هڅولی چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون مطابق عمل وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر چې د استونیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په برلین کې په یوه ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل د ایران د ولسمشر لوري ورستۍ اعلان د منلو وړ نه دی. په فوردو کې 1040 سنتریفیوژونو ته د یورانیمو د ګازو ورکولو پیل له هغو تعهداتو سره چې ایران له نړیوالو سره کړي اړخ نه لګوي. تهران وروسته له هغې چې واشنګټن د 2013 کال په مۍ کې له شوي اټومي تړونه ووت او پر ایران یې بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول په تدریجي ډول له دې تړونه د پشا کېدو ګامونه پورته کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون اعلان وکړ چې راتلونکي اونۍ به د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان کوربه وي. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو د دواړو متحدینو اړیکې په دې وروستیو کې د سوریه او دغه راز له روسیې د ترکیې د وسلو د اخیستو له امله یو څه ترنګلې شوي. دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې ومنله چې د راتلونکي چهارشنبې په ورځ به سره انګوري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دغه راز پرون اعلان وکړ چې په سوریه کې د داعش د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي یوه ښځه او د هغه د کورنۍ یوه بلې غړې نیولې. تر دې مخکې د ترکیې چارواکو د ابوبکر البغدادي د یوې خور او د هغه د کورنۍ د څو تنو نورو غړو د نیول کېدو خبر ورکړی و. البغدادي د سوریې په شمال کې یوه اونۍ مخکې د امریکایي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې وژل شو. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې هغه ډیموکراتان چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استضا په اړه د څېړنو د پیل لپاره د هڅو مشري کوي وایي راتلونکې اونۍ به په عمومي غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دریو مهمو چارواکو توضیحات واورېدل شي. د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې مشر ادم شیف چې د تحقیقاتو مشري کوي پرون وویل په اوکراین کې لوړ رتبه ډیپلومات ویلیم ټیلر، د بهرنیو چارو وزارت مامور جورج کانت او په اوکراین کې د امریکا پخوانی سفیر ماری یووانویچ به د نومبر په 14 او 15 خبرو ته حاضر شي. د امریکا د استازو جرګې ډیموکراتان په دې اړه چې ولسمشر ترامپ اوکراین ته د پوځي مرستو مخنیوي کړی او په عین حال کې پر کیف فشار راوستی و چې د جمهوري ریاست لپاره د ډیموکراتانو د احتمالي کاندید جو بایدن په اړه تحقیق وکړي غونډې جوړوي او هڅه کوي چې په دې ډول د ترامپ استضا ته لار هواره کړي. ډیموکراتان پر ولسمشر تور لګوي چې له خپل قدرت ناوړه استفاده کړې او له پردي هیواد غوښتنه کړې چې د امریکا په سیاسي پروسه کې لاسوهنه وکړي، خو ولسمشر ترامپ ویلي چې هیڅ ناسم کار نه دی کړی. خبرنامه ملاحظه ازادي راډیو اوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د تاجکستان د چارواکو دې دا چې له افغانستانه د اسلامي دولت ډلې یادایش ورغلو وسله والو د دې هېواد پر یوې امنیتي پوستې حمله کړې. د منځنۍ آسیا د امنیت په اړه نوې اندېښنې راپارولي. په خوست کې څو ورځې مخکې په ګربز ولسوالیو کې د نصرالدین او بوریخېلو د قومونو ترمنځ یوه زړه لانجه هواره شوه، خو د نصرالدین قوم یو شمېر کسان شوې پرېکړه سمه نه بولي.
اوس فیصله نه راو شوې دوه غلطه شوې د حکومت د بوریخېل په منځ کې شوې دوه نصرالدین د بوریخېل په منځ کې نه دوکړي.
د څو ورځو راهیسې د هلمند مرکز لشکرګاه اوسېدونکو او مدني فعالانو د دې ولایت د بریښنا د ریاست دروازه تړلې. ولې
شل ورځې تلم را تلم دا یو میټر اخر بده بند راته ونیول، بیټرۍ خراب دی دا جوړ کړه. دا شل ورځې ما رضانه کړی و دا 1000 روپۍ کېدل، 1000 روپۍ ما تاوان هم را ورسوي.
د هلمند په څنګ لوري ورزګان کې بیا یو شمېر هغه کونډې ښځې لیک لوست د کوي چې د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده.
چې موږ ته زمينه برابر نه و چې موږ درس وته ولاړ شو. زه ډېر باندې لرم، زه یو دنیا باندې لرم چې ما خدای کښې موږ یو زده کړه کړې وای اوس یو 15000 ماش موږ درلودای.
د اساسي بشري حقوقو په اونیزه خبرونه کې به د ازادۍ د حق په اړه واوري.
ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د اراده تابع نه وي او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي.
د ازادي راډیو له بل اونیز پروګرام ژوند په شیبو کې سره یو ځای د خبرونه په دوهمه نیمایي کې درته خبرووو. په نړیوال موضوعاتو کې به د اسلامي دولت د یادایش د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي د یوې ښځې د نیولو په باب د ترکیې د ولسمشر وروستۍ څرګندونې واورې. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه اوازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د تاجکستان چارواکو د ادا چې له افغانستان د اسلامي دولت ډلې یادایش ورغلو وسلوالو یوې ډلې د هېواد پر یوې امنیتي پوستې حمله کړې. د منځنۍ آسیا د امنیت په اړه بیا اندېښنې را پیدا کړې دي. د تاجکستان چارواکو پرون وویل د وسلوالو یوې شل کسیزې ډلې د تاجکستان ازبکستان پولی ته د ازبکستان په پوله پرې وي امنیتي پوستې حمله وکړه. په حمله کې د تاجکستان دوه سرحدي ساتونکي وژل شوي او دغه راز 15 حمله کوونکي هم وژل شوي. تاجک چارواکو وویل چې 15 حمله کوونکي ژوندي نیولې دي. د تاجکستان د چارواکو د دې ادعا په اړه چې له افغانستانه ورغلو د داعش غړو د حمله کړې د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. دغه راز داعش هم د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه نه دی اخیستی. خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه وایي چې دې حملې په کرملین کې بیا اندېښنې راپارولې. فرشته جلال زه جزئیات اوروي.
په تاجکستان کې چارواکو پرون وویل چې د وسوالو یوې ډلې د تاجکستان د پولي ورپورې غاړې ته حمله کړې وه. د داعش غړي ول او له افغانستانه د دوی خاورې ته وروښتي ول. د حملې سیمه د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه په 80 کیلومتر کې او د ازبکستان پولې ته هم ډېره نږدې ده. د تاجکستان پر امنیتي پوسته د حملې هدف لا نه دی څرګند شوی. د تاجکستان د امنیت چارواکو د دې مسلې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. خو د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواک په بیان کې چې ډېر مختصر لیکل شوی و ویل شوی ول چې حمله د وسلوالو شل کسیزې ډلې کړې وه چې د نومبر په 3 د افغانستان د کندوز ولایت له قلیزال ولسوالۍ د تاجکستان د قبادیانو ولسوالۍ ته ورتېر شوي ول. د رپورټونو پر اساس په دې ډله کې یوه ښځه هم وه او د حمله کوونکو له ډلې 15 تنه وژل شوي دي. 15 حمله کوونکي نیول شوي دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه د وژل سوو کسانو عکسونه هم خپاره شوي ول. په هغو عکسونو کې لیدل کېدل چې د یوه مړي لاسونه په پلاستیکي ولچکونو تړلي ول. خو هغه عکسونه د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت له ویبسایټه وروسته ډیلیټ شوي دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له هغوی سره څلور موټر هم ولاړ د رودکي په سیمه کې د اشقابات سرحدي پوستې پورې په موټرو کې تللي ول. تر اوسه داسې شواهد نشته چې ثابته کړي چې وسوال له افغانستانه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ځي. دا خبره هم مهمه ده چې د قلیزال ولسوالۍ او په عمومي ډول د افغانستان شمال ختیځې سیمې چې د تاجکستان پولې ته نږدې دي د داعش د وسوالو په لاس کې نه دي، بلکې هلته وسوال طالبان فعالیت لري. د تاجکستان حکومت آزادو خبریالانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د حملې سیمې ته ورشي او معلومات راغونډ کړي. د افغانستان د کندوز ولایت چارواکو هم په دې اړه خبرې نه دي کړې. د تاجکستان د حکومت لوري ورکړ شوی معلومات خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړي. زیات څارونکي هم استدلال کوي چې هغه کسان چې غواړي حمله وکړي د دې لپاره چې وسلې ترلاسه کړي، ولې د تاجکستان پر یوه امنیتي پوسته حمله کوي؟ ځکه وسلې په افغانستان کې کمی نه دي. د آزادی اروپا او آزادی راډیو د خبرو په مرکز کې د منځنۍ اسیا د چارو څیړونکو بروس پنیر وایي دا یو مهمه خبره ده چې په منځنۍ اسیا کې د یوې حملې پر داعش ورچول شوی او ادعا شوی چې هغه کسان له افغانستانه ورغلي ول. د ډیرو کلونو راهیسې په منځنۍ اسیا او له دې سیمې ورپورې د دې ډول وضعیت ته پیښېدو اندېښنه موجوده وه. په دې کې شک نشته چې وروستۍ حملې چې د منځنۍ اسیا په جنوب کې د خطر زنګ وهلی په کرملین کې هم خلق ځانته متوجه کړی دی. په کرملین کې چارواکو له ډیری مودې راهیسې د داسې امکاناتو خبرتیا ورکوه. روسیې چارواکو اټکل کړی چې د افغانستان په شمالي سیمو کې د داعش زرګونه وسوال میشته. بروس پنیر لیکلي کچېری هغه معلومات چې په دې اړه د تاجکستان حکومت ورکړي په کره شواهدو تایید نشي، دا معنا لري چې د منځنۍ اسیا، روسیه او چین حکومتونه باید خپلې پالیسۍ د واهي ګواښونو له مخې نه بلکې پر حقایقو بنا کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په تاشکند کې د شانګهای د همکاري سازمان د چارواکو غونډه وله تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې پکې وشوې. د شانګهای د همکاري سازمان غړي چین د تاجکستان له حکومت سره ډېره همکاري کړې چې د افغانستان پولې ته په نږدې پرتو سیمو کې چې غرنۍ هم دي امنیتي تدابیر ټینګ کړي. چین هم غواړي چې دا سیمه امن سي او له افغانستان خپلې خاورې ته د وسوالو د تګ راتګ مخنیوي وکړي. په تاجکستان کې د وروستۍ حملې مسؤلیت داعش نه دی اخیستی. د افغانستان حکومت تر اوسه پر دې مسأله خبرې نه دي کړې.
د بدخشان مرستیال والی عبدالغفار گردش د روسیې انترفاکس خبری آژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تاجکستان پولې ته نږدې د ولایت نوسای ولسوالۍ ډېره برخه خاوره تر کنټرول لاندې راوستې ده. گردش ویلي چې دولت یوازې د دې ولسوالۍ پر مرکز کنټرول لري او د تاجکستان سرحدي ځواکونه دې لوري ته په 2-3 کیلومتری کې لیدلی شي چې وسلوال طالبان په سیمه کې ګرځي راګرځي. ښاغلی گردش دغه راز ویلي تر اوسه بهرني وسلوال سیمه کې نه دي لیدل شوي او ټول طالبان افغانان دي، خو که د سیمې د تصفیه لپاره عملیاتو نشي د دې خطر شته چې بهرني وسلوال هم په سیمه کې نفوذ وکړي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نسونو نسمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو؟
د غاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصب لور روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو ستاسو د هر ورځ سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوي. د ازادي رادیو ژوندۍ خبرونه چې وای نن د ازادي په څپو کې اونیزه خبرونه د تاسو لپاره یو فرصت دی چې د ټاکلې موضوع چې موږ هر ورځ ټاکو په هغه موضوع خبرې وکړي، له مسؤولو چارواکو چې د پروګرام ته رابولو له هغوی پوښتنه وکړي او هم خپل نظر د ټاکلې موضوع په ارتباط د ازادي رادیو لارې له نورو سره شریک کړي. هر ورځ مو اورئ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خپرونې کوو. په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې مو د اف ام په 1.5 څپه صافه واضح اورېدلی شئ. په خوست کې څو ورځې مخکې په ګربز ولسوالۍ کې د نصرالدین او بوریخېلو د قومونو ترمنځ یوه زړه لانجه هواره شوه، خو د نصرالدین قوم یو شمېر کسان شوې پرېکړه سمه نه بولي. د تېرې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې د بوریخېلو او نصرالدین قومونو ترمنځ درې اتیا کلنه لانجه حل کړه. په هغه مجلس کې ظاهرا دواړو قومونو د جرګې پرېکړه منلې وه. د خوست چارواکي وایي چې پریکړه د دواړو قومونو په خوخه جرګې کړې او حکومتي مسولین پکې شریک نه و. خو پرون د نصرالدین قوم سلګونو کسانو د دغه پریکړه په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړ. نجیب الله خیل تفصیل اوروي.
د نصرالدین قوم اوسیدونکو چې د غلام خان بندر تاسیسات ته نږدې لاریون کړی و، ویناوالو وویل دوی ته د بوریخېلو او نصرالدین قومونو ترمنځ پولې په شفاهي بڼه یو ډول ښودل شوې وي، خو په پریکړه کې بل ډول وي. لاریون کوونکو وویل دا پریکړه نه مني او له حکومت غواړي چې د جرګې په دې پریکړه د لسره کتنه وکړي. قومي مشر شیر محمد خان او نصیب خان آزادۍ راډیو ته وویل
اوس فیصله نه راوښوي دوه غلطه شوې، د حکومت د بوریخېل په منځ کې شوې دوه نصرالدین د بوریخېل په منځ کې
جرګی په پښتني نرخ له دواړو قومونو لس میلیونه افغانۍ مچلغه اخیستی او د جرګې په وینا داسې توافق شوی کوم لوری چې د جرګې پریکړه ونه مني نو مچلغه یا برمته به حکومت اخلي او په هغه سیمه کې به د بیا رغونې پروژې پرې پلي کوي. قومي مشر بسم الله ګربزوایی دوی حکومتي مسؤلینو سره ستونزه نه لري، خو له حکومت غواړي چې په دې پریکړه د لسره کتنه وکړي.
میر ولی صاحب سره مشکل نه لري، میر سرحدي سره مشکل نه لري، میر کمانډنۍ زراعت سره مشکل نه لري، میر مشکل د بریښل سره دي. باید میر ته خپل مشکل حکومت اسار نه باید په دا غور وکړی شي، میر فیصله باید اسار نه وکړی شي. نه میر دا فیصله په اسور نه مني، نه منله شي، نه مني خلک مني، هیڅ ګانه مني، هیڅ ګانه مني.
قومي مشر اصل میر د شنبه په ورځ د پریکړې د اعلان پر مهال د نصرالدین په استازیتوب په فیصله خوښي څرګنده کړې وه، خو اوس چې د لاریونوالو څخه وویل
فیصله یې داسې میشته ابلاغ کړله ولسوال چې جنوب طرف ته په دغه پلچک دولې حکومت شو، دغه نه کورته بوریخېل شو، زمو دا نه کوله چیرې لوړل سلسله کاری په مونه یشي وي بوریخېل نه یشي وي منځغوړه مسلمان یې مو وای بوریخېل و دای په ورچک شه حکومت د بوري خلاف په مات کې فیصله وکړای مې زه حق صفا ورک.
بلدوري ته حکومتي چارواکي وایي یاد جرګه په خپل دواړو قومونو ټاکلې و او حکومت په کې هیڅ کار نه دی لرلای. د خوست د ګربز ولسوال محمد یونس صدران ویل
دوی دا سیل چې موږ د جرګې سره ستونزې لرو، ځکه جرګې د موږ نظریات یا دقیق خوښتې نه دی او یا دقیق څېړل نه دی. موږ د دې موضوع نه رسمن ولایت مقام په جریان کې کړو، بیا لوړ مقامات دي چې څه هدایت مختکی خو دومره واضح اله شم چې په جرګه کې نزه کې ما ونه د ولایت مقام کوم استازي کې د جرګه دوی په خپل خوا کې تعین کړی دوی په خپل خوا کې اختیار واک ور کړی.
یاد دی وی خوست کې ډیر شپره لوی او وړ قومونه میشتي چې زیر قومونه او خیرونه لسګونو کلونو راهیسې په خپل کې د غرونو دختو سرزاینو او ځمکو پر سر داوی او لانجې لري او ډیر کړه د لانجې د وسلوالو نخطو لامل شویدی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. وړاندې به د هلمند مرکز لښکرګاه د اوسیدونکو د لاریون اعتراض په بابو بخې واوره چې د برېښنا د ریاست په وړاندې کړی. خو اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به خوښ شو.
فارن پالیسي خپرونې په افغانستان کې د داعش ډلې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي چې څو کاله مخکې د شک د تیوري خپره شوه چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې ملاتړ کوي. خپرونه بیا لیکي چې په دې برخه کې د یوه نظر د ډلې تبلیغات نه وو. پخواني ولسمشر حامد کرزي د روسي حکومت او ګڼو پاکستانیانو په ټویټرونو کې دا تور پورې کړ. په 2018 کال کې حامد کرزي داعش د متحده ایالاتونو د لاس آله وباله او بیا وروسته ادعا وکړه چې واشنگتن د دې ډلې حمایت د دې لپاره کوي چې د اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې خپل حضور ته توجه پیدا کړي. پروسه شکل بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو داسې هلیکوپتر چې د امریکا نقش پرې نشته دې ډلې ته وسلې لیږدوي. فارن پالیسي بیا لیکي په روسیو میاشتو کې پاکستانیانو په ټویټر کې تور پورې کړ چې امریکایي ځواکونو په لنډو ورځو کې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي افغانستان ته انتقال کړی دی. البغدادي د اکتوبر په 16 په سوریه کې ووژل شو. خبرونه بیا لیکي چې دا نظر نوی نه دی. د ایران د مشر آیت الله علی خامنئی له سلاکارانو نیولې د هند په بیهار ایالت کې د پانتون د محصلینو تر وی ډلې پورې دا تور پورې کړی دی چې داعش امریکا رامنځته کړی دی. فارن پالیسی څرګندوي په افغانستان کې دا نظریه پیاوړې ده ځکه چې خلک دا پوښتنه کوي چې د اسلامي دولت خراسان ډله یا داعش د دې سربېره چې سخت ځپل شوې ده لا هم پیاوړې ده او فعاله ده. خبرونه بیا لیکي په افغانستان کې د داعش ریښې 2010 کال ته رسیږي. هغه وخت په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد د عملیاتو له امله وسلوالو ننګرهار ته مخه کړه. د دغو کسانو اکثریت پاکستانی طالبان وو. بیا وروسته په 2015 کال کې اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې خپل موجودیت اعلان کړ او له دې ډلې سره افغان طالبان او د مرکزی آسیا یو شمېر جهادیان یو ځای شول. د داعش مؤسس ابوبکر البغدادي تیرونه په سوریه کې د امریکا د ځانګړي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووژل شو. د فارن پالیسی په باور د البغدادي مړینه به په افغانستان کې د داعش وسلوالو پر روحیاتو بی اغیزې نه وي. ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان د اقتصاد په اړه یو مقاله خبره کړې ده. دا مقاله په سریلانکا کې د افغانستان سفیر اشرف حیدری لیکلې ده. لیکوال لیکي افغانستان د سارکیا جنوبی آسیا د همکاري د سازمان د یو غړي په توګه هڅه کړې ده چې سیمه له اقتصادي پلوه یو موټی وساتي او په دې ډول په جنوبی آسیا کې تلپاتې پراختیا ته لار پرانیسي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې جنوبی آسیا د طبي زیرمو یو شتمنه سیمه ده او د دې سیمې اقتصادي یووالی د شخړو او بحرانونو د مخنیوي یوازینۍ لاره ده. لیکوال په اروپا، امریکا او افریقا کې د ورته تجربو مثالونه راوړي دي چې د ګډې اقتصادي سوداګرۍ له لارې تجارت پراختیا موندلې ده. په سریلانکا کې افغان سفیر دا هم لیکي چې افغانستان د امنیتي ننګونو سربېره چې پر دې هیواد تپل شوي دي تل هڅه کړې ده چې په سیمه ییزه کچه اقتصادي همکاري پراخ کړي.
په هلمند کې د برېښنا پر بیلونو راپورته شوې لانجه لا هم نه ده حل شوې. نن څومره ورځ چې د لښکرګاه اوسیدونکو او مدني فعالانو د هلمند ولایت د برېښنا د ریاست دروازه تړلې ده. مترزین د برېښنا د تعرفو په قیمت کې کموالی ترڅنګ د دغه ریاست په چارو کې کاغذ پرانې د مخنیوي غوښتنه هم کوي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دای پرې رپورټ لري.
د تیرو څو ورځو راهیسې د برېښنا د ریاست دروازه تړلې ده او پر عمومي سړک د لښکرګاه اوسیدونکو قومي مشرانو او مدني فعالینو خیمه وهلې ده او د برېښنا د طرفې د کښته کولو غوښتنه کوي. مدني فعال نظر محمد رودي ازادي راډیو ټول دوی یو ځل مخکې هم ورته حرکت کړی وو. ژمنه ورسره وسوه چې د تعرفې غم به وخوړل سي خو د رودي په خبره دوکاس ول او هیڅ چا پر شکایت غوږ ونه نیوي.
د هلمند هغه ډیرو ډیرو د زرګونو زرګونو عادي خلکو زموږ د دې کار څخه شراغلاس کړی دی او د پرونه چې موږ دغه اعتراض کړی دی دا خیمه مو درولې زرګونو خلکو موږ تخبل بیلان راوړی دی او موږ ته دا ویل چې دا مونې کې اقدام دی موږ تاسو تر شا ولاړ یو او دا موضوع باید تعقیب شي. زموږ سره دغه ظلم کیږي زموږ دغه د یوې خوا برق را باندې لور دی د بلې خوا په میټر کې د اشتبا پر نوم زموږ څخه روپیا اختل کیږي دا یو ستر ظلم دی او خلکو ویل چې پدې کې موږ ولاړ یو کدل ته ډوډۍ ام نه را رسیږي په وچم تیریرو د شپې یختم بدیرو د ورځې کاوا ګرمې کباران وری کار کمی
دلته راټول سوي کسان وایي د کجکی د برښنا د فابریکې برق تر وارداتي څو چنده ګران ورکول کیږي. دوی د برښنا د رسد کارکونکي او مسولین په اوکتوبر چلن تور نه ویو پر غوډ فساد تور لګوي. د برښنا د رسد مخې ته د اعتراض په ډول راغلو دوه کسان عبد الصبور او حمدالله راتول کته هم برښنا لش کاروي خو بیا هم بلونه لوړ راځي. دوی د برښنا پر رسد کې د موجودو کاغذ پرانو څخه هم شکایت وکړ.
شل ورځې تلم راتلم دا یو میټر اخر بده بند راته ونیول بیټر دي خراب دی دا جوړ کړه والا هغه میټر مې نوی ورته په شل ورځې کې تلم راتلم تلم راتلم شل ورځې ګور دا شل ورځې ما رزانه کړې و دای د لزر روپۍ کېدل د لزر روپۍ ما تاوان هم را ورسوي
یعنی مصرف هم دومره مصرف نه دی کړی لکه څنګه چې دا بل پراغلې
نو ولې
ته اله تا دي چې خپل په دا سیستم کې نه پوهېږم چې په ساعت په بل څه کې دی خو جدی مخنیوی دی د پاره دا کول په کار دي چې نرخونه کنټرول شي.
د برښنا د رسد مخې ته د دغه اعتراض ورسته د کجکی څخه لشکرګا ته راغلي برښنا هم ټکنۍ شوې ده. ویل کېږي په یوه او بل بهانه د برښنا شرکت په سپارښتنه پر لشکرګا ساتونه ساتونه برښنا هم بنده شوې ده خو د برښنا د رسد مسولین په قصدي ډول د برق بندول نه مني. د هلمند ولایت شورا رئیس وایي د برښنا اوسنۍ تعرفه چې یو کیلو واټ په څلور امریکایي سنټ یا درې نیم افغانۍ ورکول کېږي په اصل کې د ډیزلي برښنا نرخ دی خو اوس برښنا شرکت دغه قیمت د کجکي د برق لپاره اټکلی دی. عطاول افغان ازادي راډیو ته وویل مرکزي حکومت دې دا ستونزه ژر او دایمي هوار کړي.
خبره دا ده چې دا ستونزه په اصل کې زبر شیکای هاتوم دغه د بیل د فارا چې دا پیکل واټ په څو باید شمار شي د ډیزل د فارا د تصمیم ونی وسو متاسفانه چې لاس واره مخپل په مجالسو کې ویلې دي چې دا یو تصمیم د ډیزل د فار نیول سوې دي باید تاروپا پر ډیزل باندې جوړ نشي. دا د هلمند ولایت د کجکی برښنا د باید د تاروپا په ټیټ قیمت باندې د هلمندیانو د فار جوړ شي او د هلمندیانو څخه لږ روپی واخستل د دې کار سره زه خپل نه موافق غوښتنه مې داده چې عدلي او قضایي ارګانونه په دې کې مداخله وکړي.
د هلمند برښنا د ریاست مسؤلین وایي د تعرفې کمول د دوی او برښنا شرکت تر توان لوړ خبره ده. باید هغه وزارتونه یې حل کړي چې د برښنا شرکت په جوړولو کې رول لري. د برښنا رئیس وحید الله علي زیا ازادي راډیو ټول دوی ستونزه د مرکزي حکومت سره شریکه کړې ده چې د حل لار ورته پیدا کړي. همدلته استه یې د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې ځواکونه په سوریه کې د داعش د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي و ښځه او د هغه د کورنۍ یو بل غړې نیولې دي. تر دې مخکې ترکیه چارواکو د بغدادي د یوې خور او د هغه د کورنۍ د څو تنو نورو غړو د نیول کېدو خبر ورکړی و. جزئیات یې د فرشته جلزې په راپور کې.
ابوبکر البغدادي ته د نږدې کسانو په حواله ویل سوي چې هغه څلور ښځې درلودې. په خپله ابوبکر البغدادي د اکتوبر په 16 د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو. د امریکا ځانګړو ځواکونو وویل چې بغدادي د سوریه په شمال ختیځ ښار ادلب کې وژل سوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې وویل چې د امریکا متحدو ایالاتو له دې خبرې چې ابوبکر البغدادي په یوه تونل کې ځان مړ کړ یو پراخ معلوماتي کمپاین جوړ کړ خو ترکیه له خبرې خبرګۍ نه جوړوي. اردوغان ویل له دې ځایه اول وار اعلان کوم چې موږ د بغدادي ښځه پیدا کړه، موږ د هغه خور او د هغې میړه هم نیولی دي. د ابوبکر البغدادي پر پناځای عملیات او د هغه وژل کېدل د داعش لپاره ستره ضربه ده. په هغه ورځ د ابوبکر البغدادي یو سعودي ملګری هم د سوریه په شمال ختیځ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې ووژل سو. تر دې حملو څو ورځې وروسته رویټرز او اسوسییټډ پریس د لوړ رتبه ترکی چارواکو په حواله وویل چې د ابوبکر البغدادي مشره خور رسمي عواد د سوریه په شمالي سیمو کې د ترکیې ځواکونو پیدا کړی ده. ترکی چارواکو وویل چې د ابوبکر البغدادي خور 15 کلنه ده. د هغې د نیولو لپاره عملیات د نومبر په 4 شوي ول او له هغې سره یې میړه او 15 مسیان هم ول. اسوسییټډ پریس د پټو ترکی سرچینو په حواله وویل چې دا سنگرل کېږي چې رسمي عواد له خپل ورور ابوبکر البغدادي سره په فعالیتونو کې شریک و. دا نه ده څرګنده چې د بغدادي د ښځې د ځای په اړه معلومات عواد ورکړي کیا، خو ترکی چارواکو ویلي چې د عواد نیونه د استخباراتو مامورینو ته داسې لکه د سرو زرو کان چې موندلې وي. داسې ګڼل کېږي چې د ابوبکر البغدادي وښځه په خټه عراقي وه، نور نوم یې ده او د هغه د ملګري لور وه. د اسوسییټډ پریس په حواله د ابوبکر البغدادي و مخکنۍ ښځه سجا الدلیمی په 2000 څوارلس میلادي کال کې په لبنان کې نیول شوې وه او تر یوه کال بند وروسته له القاعده سره د زندانیانو په تبادله کې خوشی شوې وه. سجا الدلیمی په 2009 میلادي کال کې له البغدادي تښتېدلې وه. د اسوسیټډ پرس په حواله داسې ګڼل کېږي چې ابوبکر البغدادي په 2015 میلادي کال کې له یوې جرمني نجلۍ سره هم واده کړی و، خو هغه یو کال وروسته ورڅخه تښتېدلې وه.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. ستاسو دوه پیغامونه هم لولو. البته عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي، له طالبانو او حکومت څخه غواړو چې اوربند وکړي او بین الافغاني خبرو ته لار هواره کړي. زبیر نوري نورستاني بیا له کابله لیکلي، زه د خپل افغان ولس نه غواړم چې موږ د امریکا او پاکستان طالبانو خراب کړو، که طالبان بیا هم د افغانستان دولت سره سوله وکړي او کابل ته راشي، خو ولس به ترې خپل غچ اخلي، ځکه چې ولس خو طالبانو تباه او برباد کړ. پیغامونه ستاسو، خپل د خپل نظریات منعکسوئ. ازادي راډیو هم ستاسو پیغامونه لولي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې لرو، خو لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د فاریاب چارواکي د دې ولایت په دولس ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. په قرغان او قرمقل ولسوالیو کې دغه عملیات له پرون راهیسې پیل شوي. ټاکل شوی نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت د ادارې مشران د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وکړي. ایران وی د فردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیم د غني کولو پروسه پیل کړې ده. تهران په دې اقدام سره د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون له تعهداتو یو بل ګام په شا شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون اعلان وکړ چې راتلونکې اونۍ به د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان کوربه وي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې هغه ډیموکراتان چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیضا په اړه د څېړنو د پیل لپاره د هڅو مشري کوي، وایي راتلونکې اونۍ به عمومي غونډه کړي. امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دریو مهمو چارواکو توضیحات واورېدل شي. ازادي راډیو اوري که د خبرونو تفصیل غواړي بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. مخکې لدی چې د ازادي راډیو دو نیوزو خبرونو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې توار ورسیږي د اورزګان په اړه یو راپور لرو. په اورزګان ولایت کې د لومړي ځل لپاره د کلیوالو ښځو لپاره د سواد د زده کړې کورس پیل شوی. د دې ولایت یو شمېر کلیوالې مېرمنې وایي لوی ارمانې پر زړونو کې زده کړې دي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال شریف الله شرافت ترې رپورټ لري.
په اورزګان ولایت کې د کلیوالو میرمنو لپاره د سواد زده کړې دا مرکز د پوهنې ریاست له لوري نه، بلکې د کار او ټولنیزو چارو ریاست له لوري جوړ شوی دی. د دغه ریاست چارواکي وایي په دغه کورس کې ښځې هره ورځ لیک او لوست زده کوي. دی وایي دا میرمنې چې له شلو کلونو څخه تر څلوېښتو کلونو پورې عمر لري ټول یې ماشومان لري. مړونه یې د جګړې پر مهال وژل شوي او اوس د خپلې کورنۍ سرپرستي هم کوي. دېرش کلنه ګلبیبي چې پنځه ماشومان لري او د کورنۍ سرپرستي هم ورده غاړې ده، هره ورځ د سواد زده کړې دغه مرکز ته د زده کړې لپاره راځي. دی ازادي راډیو ته وویل چې په ژوند کې پر زړه لوی ارمان زده کړه ده.
چې موږ ته زمینه برابره نه وه چې موږ درس وته ولاړ شو. ډېر ارمان لرم، زه یو دنیا ارمان لرم چې ما خدایه کاشکې موږ یو زده کړه کړې وای. اوس یو 15,000 ماش موږ درلودای.
دا وایي ځکه غواړي چې زده کړې وکړي چې خپل 15 ماشومان ورڅخه نالوستي فاتې نه شي.
ډېر ښکاله عمر لرم. شو دې چې دا زده کړم دلته وکړو، بیا ما کور ته خپل اولادو ته یو څه ورته وښیو چې زده کړه ډېر ښه دی. پر موږ په هغه وخت کې ارزوی ستاسې به یې وایم. دا سمه سي.
د ګلبیبي تر څنګ د 25 کلنې سامیه هم د لومړي ټولګي پښتو کتاب او قلم او کتابچه په لاس کې ده. دا وایي ډېره خوشاله ده چې زده کړې کوي. مخکې خپل نوم نسو لیکلای خو اوس یې لیکلای سي.
مخکې مخکې ستکنه نو زده اوس مونږ نه خپل نوم لیکلای سي.
نه لیکنه وکم چې خپل ژوند په وخت مختګ ویسو خپل ولادونه په سم تربیه کوو خپل ژوند سم کوو زما د خوندو ته دغه پیغام دی چې خپل په لوست خپل په زده کړه کوشش وکړي چې لوست یو شی زده کړي
دا فداسیال کې چې دغه ولایت د پهونې ریاست د معلوماتو لمخې فدغه ولایت کې ونی وسلنې انجونی ل زده کړې به برخې دي خو دغه کلیوالي میرمنې وایي د زده کړو د به برخې کېدو لامل یې وسلوال طالبان و دی وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې انجونو ته تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د زده کړو اجازه ورکړي دوی دغه راز د پهونې ریاست له مسؤلینو هم غوښتنه وکړه چې میرمنو ته دې د سواد زده کړې مرکزونه خلاص او د زده کړې زمینه دې ورته برابره کړي دغه میرمنې وایي د دوی په څیر سلګونه نورې میرمنې هم شته چې د دغه سیوې ورځې په تمه دي چې زده کړې وکړي د اروزګان ولایت د پهونې رئیس میرزا محمد سالارزوی بیا وایي که ښځې د سواد زده کړې پروګرام وغواړي نو دوی به یې ورته فعاله کړي اروزګان ولایت یو د هیواد له هغه ولایتونو څخه دی چې خلک یې د کلتوري محدودیتونو له کبله انجونو ته له کور څخه بهر د زده کړې اجازه نه ورکوي شریف الله شرافت ازادي راډیو اروزګان
اساسی او بشری حقوق د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنی بیا هم زه همایون هیواد د ایوی بل خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو خدمت کیم د دیونی په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشری حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي په دې اړه به بحث وکړو د خبرونې ملمنه مو ملغله رمایار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو که دا راته وایي چې ازادي یعنی چې مونږ یې په اړه غږیږو یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکې هر څه کولی شي خو که علمی تعریف کوو نو ازادي یعنی څه
مننه زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي ستاسو سوال په ځواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقوقو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د اراده تابع نه وي او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقوقو ته ورسیږو او ازادي خپل ازادي د دې زمينه برابروي تر څو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چي دي هغه بشپړ کی او د دې بشپړتیا اول د کی چې هغه خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل بشپړ کی او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کی چې په ټولنه کې حسینه او توسعه منځته راوړي کله چې یو انسان د ازادي نه برخمن دي
ازادی مطلق حق ده که محدود حق
په بشری حقونو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو یو هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي او دا حقونه درې حق دي لکه د شکنجه څخه د خلاصون حق د بردګۍ څخه د خلاصون حق او همدارنګه دي فکر د ازادۍ حق دا هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي لدی عمله چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې دغه حقونه محدود او مقید کړي چې د هغې جملې څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی
تاسو کسان اشاره ورته وکړه خو کچره د یو کس په ازادي محدودیت لګول کیږي هغه په کوم حد کې وي او په کوم مواردو کې وي؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې ازادۍ یو مقید او مشروط حق ده، چې د ازادۍ محدودیتونه موږ کولی شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو. یو دا چې قانوني محدودیت یا بل دا چې هدفمند محدودیت. د ازادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنا دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوي وي، او د یو شخص یا قدرتمند شخص د ارادې پر بنسټ باندې نه وي محدود شوي. او د ازادۍ هدفمند محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې دا محدودیتونه منځ راغلي وي، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر، او همدغسې د ملي عامه اخلاقو د ساتلو په خاطر باندې بعضی محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوي دي.
یو تصور یا باور دا هم دی چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وایې کړي کنه، یعنی دغه که د شخصي ژوند په دایره کې وي که د ټولنیز ژوند په دایره کې وي. خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغه مسله کې دغومره ازادي لرم، یعنی دغه ازادي باید داسې اعمال کړي چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي؟
کله چې د ازادۍ تعریف راځي، اغل ته ورته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخته پورې د خپل ازادۍ څخه استفاده کړی شي یا ترلاسه کولی شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا ازادی د بیان یو مثال در کولای شم. موږ پر خپل ملی او بین المللي اسناد کې د بیان ازادي په رسمیت باندې پیژندل ده. د ازادي بیان خود اسناد چارت د زغوري وی وای کنه. په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې د هغه پر رعایت سره کولای شو چې نورو ته مونږ زیان ور نه رسو.
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادۍ تضمین شوی کنه؟
په ملي او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. چې زه په ملي توګه درته ویل شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې لکه مخکې چې ما وویل د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی، او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي میثاق په نهمه لسمه او لسمه ماده کې د ازادۍ حق، د شخصي امنیت حق، او همدارنګه د خپل سر نیولو او دستګیری حق، د ټول د مخنیوي حق، د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. د عمدې سند په نورو موادو کې د بشري حقونو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق، لکه د بیان ازادي، لکه د فکر او وجدان ازادي، او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي، او د سوله ییز لاریونونو ازادي، د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوې ده. رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې ازادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دی، چې ویلي د ازادۍ د انسان طبیعي حق دی، او دولت د ازادۍ حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان ازادۍ په 14مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. دغه مواد او قوانین دي چې د ازادۍ اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی ده.
که چیرې د افرادو په ازادۍ محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنی وکړي که حکومت وکړي؟ که ستاسو پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولېږي او جرګه کوي د یو چا په اړه یو پریکړه کوي کنه، یعنی په دغه پریکړه کې کېدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدودې شي، نو په داسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سرې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي، دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظ هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق باندې فیصلې کوي، او د هغې د انتخاب حق، د ازادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه ترنه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد ازادي نه واخلي کله چې د هغې ازادي سبب د دې کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمام شي.
که چیرې دلته یو فرد اجازه هم ورکړی وي چې مثال تاسو کولی شئ زما په اړه پریکړه وکړئ، بیا هم قانوني کار نه دی؟
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکوي چې د هغې د ژوند په حق باندې تصمیم ونیسي، زما په اند هغه خپله دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړي د یو نفر د دې پاک لچی هغه د دې په حق له باندې تصمیم ونیسي، هغه د دې خپل حق استفاده کړي دی او زما په نظر ستونزه نه لري.
ورسته پوښتنه دا کوم، یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولی شي؟
یو انسان تر هغه وخته کولی شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي؟ ستاسو سوال به د رقم ته زما په ان سره، کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت دال استفاده وکړي. مثلا د ازادۍ حق لري، د دې حق نه باید دی کوشش وکړي چې ترسو کولای شي دغه د دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګ د خپل جامعه په نفع باندې استفاده وکړي.
ډیر زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
مننه تاسو نم
درنه اوریدونکو، دا و د دیونې خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ترته وړاندې.
ژوند
لاندې باندې دې ته واچو شیروا باندې برابر کړه تا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کوم
رغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د تصویر، عکس او انځور په لیدلو سره کومې خاطرې در یادېږي؟
د عکسونو البوم تلار شو، نو موږ به د خپل تیر ژوند سره چې موږ په خپل ژوند کې لرو، د خپل دوستانو سره، د ملګرو سره، د کورنۍ سره، هغې ته مو وړي. عکسونه تیر یادونه او تیرې افسانې دي.
په افغانستان کې د کمری او انزور په تاریخ خبري است.
اولین عکس چې د افغانستان پادشاه امیر شېر علي خان هند ته لاړ، هلته په یو چوکۍ کې ناست و، د یو هندۍ عکاس له خوا نه هغه عکس واخیستل شو.
د دې سترګو په پردو کې د تصویر دی، کپټولو آینو کې د تصویر دی.
اوله عکس څخه په رسمي توګه څه وخت کار واخیستل شو؟
اولین عکس د شاه امان الله خان په تذکره کې الساق شوی ده. رو رو بیا د کورنۍ، بیا د وزرا، دربار.
استاد مخ تصویر چې آینه کې پاتې و، استاد مخ تصویر چې آینه کې پاتې و،
نن همدا موضوع تیړو. په پیل کې د عکس او عکاسۍ لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت تیړو او په دې باب د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. زه وږمه جبر خیلیم او دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې ده.
هر تصویر دې سوازاو ما نیا دارونا ننی ایستا حاچاو هولور پلار.
تصویر، انځور، عکس او کمره غڅ دی چې له پیدایښت څخه بیا د ژوند تر پایه خوږې او ترخې خاطرې، ښې او بدې شېبې، خندا او ژړا، خوښي او غم، ماشومتوب، ځواني او زړښت، دا ټول د تاریخ په څیر د ژوند په زرینو پاڼو کې درجوي. ځینې پخواني انځورونه مو ژړوي او یو شمېر بیا خوښي رابخي. هغو وختونو ته مو بیایي چې زموږ لپاره پکې بېغمي، ډاډ او سکون وو. انځور یا عکس یوازې د یادګار لپاره نه اخیستل کېږي، بلکې د مهمو اسنادو د ترلاسه کولو او د ځینو خبري مسایلو لپاره هم د عکس اخیستل حتمي خبره ده. دا چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د چا عکس واخیستل شو او لومړنی عکاس څوک وو، د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي له استاد پوهنیار عبدالقهار جواد څخه مو پوښتلی دي.
اولین عکس چې د افغانستان پادشاه امیر شېر علي خان هند ته لاړ، هلته په یو چوکۍ کې ناست و. د یو هندۍ عکاس لخوا نه هغه عکس واخیستل سو چې اولین عکس د افغانان لخوا نه هماغه پادشاه عکس و چې واخیستل سو په 1893 کال و. اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپله شوقي عکاسي شروع کړه، سره له دې چې پادشاه و په ارګ خپله عکاسي صندوق چې و هغه راوړل، بیا خپله شروع او خپل عکس هم په اول ځل د سراج الاخبار په روزنامه کې هغه چاپ کړ. بیا ورپسې محمود طرزي ډېر هله ځل ورکړه چې د ترکیانو لخوا نه دا په دارالسلطنه مطبعه کې د انځور او عکس نیول رایج کړي.
استاد جواد زیاته کړه چې عکس اخیستل یو هنري، ذوقي او شوقي کار دی، ځکه خو ډیر کسان غواړي چې خپل اصلي مسلک سره یو ښه عکاس هم ووسی. نوموړی د کمرو او عکسونو د ډولونو پاکله هم وایي.
کمرې ډیر په عادي او ابتدایي شکل درلود، خو ډیر غټ وو. بیا چې د شلم پیړۍ شروع سوه، بیا ډیجیټل نو هغه وخت هم، خو بیا رول فلمونه شروع سوه چې دغه هم چې و سپین او تور و، ورپسې ډیجیټل ایراد شو. خو د کمرې پکسل ډېر مهم دی چې څونه هغه کمرا په وضاحت او په ښه توګه عکس اخیستلی سي او څونه حافظه پکې سته هغه باندې خبرې دي. هنري عکسونه دی چې د خپل برخو کې ویشل کیږي چې یادګاري دي، چې دا هنري ارخونه پکې سته، لکه د سالګیری، لکه د مراسم د واده او د نورو ځایونو اصل تفریحي عکسونه چې دی خلک نیسي، دا یادګاري یا تفریحي اړخ لري. او د خبري سي دا ډېر مهم عکس هماغه عکس دی چې لس کاله بعد، شل کاله بعد شواهد د هماغه عمل چې تاسو ترسره کړی یا لیدلی یا واقع سوی هغه تاته وښایي او د تاریخي بڼه ولري.
د مرکزی سای د مسول کسانو په وینا رسمي اسناد هغه وخت په پوره توګه د منلو وړ شول چې عکس پکې درج شو. د یادیدارې ویاند روینا شعبی وایي چې د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان په وخت کې عکس په تذکره کې بند شو او هماغه وخت انځور یا عکس خپل ارزښت زیات کړ.
اولین عکس د شاه امان الله خان په تذکره کې الساق شوی ده. رو رو بیا د کورنۍ، بیا د وزرا، دربار او روستا لحاقینا نور خلق تا هم کم کم شروع شوید چه اکسونه پا تذکره بند شی. تاسو تذکره یا پاسپورت یا هر سند که ده تاسو اکس موجودیت نلری، تاسو پا هر اداره مراجعه کوی یا کارتا یا سفرتا یا هر موضوع چه ده، حاقه کس چرا قم باید او پیگی چه دا ده تاسو موجودیت ده. مهم او اساسی شیک داخی چه تاسو امدا نه فریاسته اما عکس ده، اما فوتو ده چه امدا شیخی چه پرویت به دی عکس بانده دا تاسو یاسته، دا تاسو موجودیت ده که نده.
د لغمان اوسیدونکي تورپیکۍ وایي چې د انځور اخیستلو لپاره به مو ښکلې جامې اغوستلې، سینګار به مو کاوه، بیا به مو یوه ښکلې منظره ټاکله چې عکس ته مو نور ښکلا هم ورزیاته کړي. نوموړي زیاته کړه چې د دې خوښیږي چې خپل عکس قاب کړي، بیا یې د خوب په خونه کې بند کړي.
خو ورځ تر بلې چې ټکنالوژي پیشرفت کړی او ټولنه پرمختګ په لور روانه ده، نو د عکس اخیستلو لپاره بیلابیل وسایل هم ایجاد شوي دي. نو دا د دې سبب شوی ده چې د عکس اخیستلو دغه دود هم عام شي. نجونې هم عکسونه واخلي، نارینهګان او ځوانان هلکان هم عکسونه واخلي. نو ډیری خلک هڅه کوي چې په بیلابیل طبي منظرو کې یا مثلا ښایسته ښکلو ځایونو کې، بېنظیر ځایونو کې عکسونه واخلي. نو زه شخصا هم عکسونه چې اخلم نو معمولا مې موبایل کې وي، او که ځینې مې بیا ډېر خوښ شي نو هغه چاپوم او قبام بیا مې د خوب خونه کې یا په نورو خونو کې زړوم.
د ټولنیزو شبکو پر تک سره د کمرې، عکس او عکاسۍ بازار هم ګرم شو. په دې وروستیو کې ډېر خلک په تیره بیا ځوانان هڅه کوي چې په ښکلو ځایونو کې ښایسته عکسونه واخلي، بیا یې په فیسبوک، وایبر، واټساپ او داسې نورو کې کیږدي. دوی د انځور اخیستلو لپاره بیلابیل پرمختللي موبایلونه او ډیجیټل کمرې کاروي. خو د لغمان اوسیدونکی قاري نجیب وایي کله چې ده د لومړي ځل لپاره عکس اخیسته، نو هغه صندوقي کمرې وې چې تور او سپین عکس به یې اخیسته. بیا به کله عکس سم راغلی و کله به دومره خیره وو چې د پیژندلو به نه وو.
په خوا خو داسې وو چې دغه پیشرفته کیمرې نه ولې او هغه صندوقي کیمرې ولې چې داسې په یو لرګي به لګېدلې وې، نو کله به د چا کې سیسته نو هغه فنکار به دغه لاس په دې لسونو کې داسې راننه سه. زما خپله ښه یادېږي، زه چې کله ماشوم وم او د تذکیرې لپاره مې عکس کړ، نو زه چې هر څه مستقیمه ودرم د ځان لپاره، کله به چې د صندوق ته ورغی او لاس به په لسونو کې ورکړ، نو ما به داسې فکر وکړ چې یا سر یا وچله یا مثال پوزه او سترګې رانه راکش کړي، ما به ځان داسې وخوراو. نو هغه به و چې هغه به ماته وویل چې یاره ته داسې مه په خوا کېږه او داسې مستقیم ودرېږه، تا سره زمونږ کار نشته، ټول کار په همدې لسونو په همدې صندوق او دې عکس کې ده. نو بالاخره هغه عکس به بیا واخیستل شو. ډېرې خامیانې همدا ویلې چې یو خو به عکس خیره راته او بل چې څو نظر به د عکس په کار و، په هغه وخت به درته عکس نه درکوه. ځینې وخت به داسې هم راتلل چې مثال نن به درته عکس واخیست، بیا به ورته یو پرزه درکړ، ته به ویلې چې دونه وخت پس راشه. نو چې کله به راغلل دوه ورځ درې ورځې ټال ټیل ماټیل کې، بیا چې کله به راورسېد هغه به هم کله پاک شوی و عکس، کله به نه و پاک شوی، بیا به درته دوباره لسر نه نوی وخت درکوه. دغه یو نو ستونزې او مشکلات ول چې پخواني د صندوقو کیمرو کې لیدل کېدل.
عکس یو لغو شیانو څخه دی چې تیرې خاطرې، تیر یادونه او تیرې افسانې دیار وګړي په زړه او ذهن کې بیا بیا تازه کوي. د وردګو اوسنکی مجید وایي چې د پخوانیو عکسونو په لیدلو سره مو که چیرې په څیره کې مثبت تغییر راغلی وي نو خوشحاله کیږو، خو که مړاوي شوي یو نو روښانه خبره ده چې خوابدي کیږو. هغه انځور ته ځکه ارزښت ورکوي چې وایي تیر ژوند یې ایرېدلو ته نه پرېږدي.
کمره خو که اوس موږ په اوس وخت کې فکر ورته وکړو، وقن هم چې یو د هغو څیزونو څخه ده یا د هغو حالاتو څخه ده چې موږ ډېر نږدې کوي یو بل ته. او عکس هم همداشان، موږ که چېرته عکسونو ته لاړ شو یا هم د عکسونو البوم ته لاړ شو، نو موږ به د خپل تیر ژوند سره، د هغه تیرو یادونو سره چې موږ په خپل ژوند کې لرو، د خپلو دوستانو سره، د ملګرو سره، د کورنۍ سره، هغې ته به وړي. تیر هغه خاطرات به موږ ته را ژوندي کوي چې ډیری وخت زموږ د ذهن څخه وتلي وي، خو د هغه عکس په لیدو هغه بیرته یو نوې بڼه اخلي او موږ ته به ډیر جالب هم ښکارېږي بعضې وخت. او ډیر داسې خاطرات هم دي چې د عکسو په لیدلو سره سړی ته هغه درد ورکوي چې په هغه وخت کې چې تا هغه عکس اخیستی وي، د هغه عکس په اخیستلو په وخت کې، یعنی تا غوښتي وي چې دا درد زه وساتم یو وخت کې چې زه د هغې په لیدو سره وکولای شم هغه تیر ژوند زه خپلو سترګو ته راولم، خپل یاد ته یې راولم چې په ما باندې څه تیر شوي دي. زه یوه وړوکې خاطره د خپل ژوند تاسو ته غواړم ووایم. په هغې وخت کې د ما خپل عکسونه دي چې زه نوی کابل ښار ته راغلی وم او د کابل ښار د اوس بڼې سه ډېر تغییر درلودله. اوس چې زه هغه عکس ګورم او زما هغه ژوند ګورم او اوس حالت ته او د کابل د اوس جمع جوش د هغې وخت سره پرتله کوم، وقن هم چې څو کاله وړاندې بیرته هغه شاته وړي او د خپل ژوند هغه کیسې راته یادېږي چې په هغې وخت کې وقن هم ماته به ډېره دردونکې وي چې زه ورسره مخامخ وم. خو په ټوله کې زما په اند عکس تیر نړۍ ته بیول دي، تیر ژوند ته یو ځل سر ورښکاره کول دي. عکسونه تیر یادونه او تیرې افسانې دي.
قدر منو دوستانو، پدې هله چې په افغانستان کې کیمرا، عکس او عکاسي د نړۍ له پرمختللو هیوادونو سره سیالي وشي کړې، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا خې چاري.
Oh, my dear,
Oh, my dear,